سلامونه او ستوري مسې وخت د غرمې بولس په جسوي نن د خالي ورځ د 2023 میلادي کال د نومبر څلورم نیټه ده د مثال خالي یو په یو بل ډول په مزاحمت کې کارونه د بابا خپلې کوټې د دروازه خوشاله بس د دې غړي کې د قبایلي سیمو بلوچستان په برخه کې په اړه رپورټونه ده د کډرو او افغانستان په اړه نوي رپورټونه شته او په اخر کې د ټاپنس پروګرام د څنګه نړۍ لرو په پایل کې به مایک د بابا په سپارم کې وکړم.
ستړي مشه لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی د سنت چیرمن میا رضا ربانی ویل دي چې د نورو پاکستانیانو غونډې د فټاولو سم د عدالتي او بنیادي حقوقو حق لري. د بلوچستان وزیر داخله وایي چې د بلوچستان لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الله نظر میرمن او د کورنۍ خزي خوشی کړی دي. د جرمونو د نړیوال عدالت د استغاثي مشر وکیل وایي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه پلټنې کوي. د سینیټ چیرمن میا رضا ربانی ویلی دی چې قبایلی سیمو په اړه جوړ شوې کمیټو کې به د فاټا ځوانانو ته هم بلنه ورکوي. ښاغلی ربانی دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د فاټا د زده کوونکو د سازمان غړي او سره د سینیټر سجاد حسین توری په مشرۍ کې د ملاقات پر مهال وکړه او زیاته کړه چې تر دې قبایلی سیمې په قامی بهیر ورګړي او ولسته دي د نورو پاکستانیانو غوندې بنیادي انساني حقوقونه ورکړل شي. رضا ربانی د دې لیدنې پر مهال وویل چې لازمه ده چې د قبایلی سیمو ولس شترو عدالتونو ته لاسرسی او هغه حقوقونه ولري داسې چې دغه هیواد آئین ضمانت ورکوي. ښاغلی ربانی وویل چې ډېر ضربه د هیواد هغه سیاسي ګوندونه چې د قبایلی سیمو پارلماني غړي او دریځ نه مني د ډېرو مدو نه د دې حل طلب ستونزې په اړه اتفاقي رایې ته ورسي. د بلوچستان وزیر داخله سرفراز بوکټي وایي چې د بلتون غوښتونکو ډلې بلوس لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الله نظر میرمن او د کورنۍ خزي خوشی کړی دي. ښاغلی بوکټي تیر ورځ یوه خبري غونډې ته د بنا پر مهال وویل
چې کله موږ دغه میرمنې ونیولې نه هیوازې و بلوس ډلو لکه بی ایل ای او بی ایل ایف ته په پیسو رسولو کې ککړې وې، بلکې په ناقانونه توګه و افغانستان ته د اوښتو هڅه هم کړې وه. خو پر دې برسېره نواب زیري، صوبایي حکومت او سکیورټي ادارو دوی د بلوچي روایتو لاندې په ډېر عزت او احترام سره ساتلې وې.
سوره د مخکې په ټولنیزو رسنو ویل شوي وو چې د ډاکټر الله نظر میرمن او د کورنۍ نورې ښځې تختول شوي دي، خو ښاغلي بوکټي دغه تورونه رد کړل. په هیګ کې د نړیوالو جرمونو د عدالت د استغاثي مشر وکیل ویل دي چې هغه به په افغانستان کې د شو جنگي جرمونو په اړه د پلټنو په رسمي توګه د شروع کولو د اجازت غوښتنه کوي. تېر ورځ د فاتوا بن سودا لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې ممکنه ده دغو جنگي جرمونو کې امریکایي ځواکونه هم شامل وي. اغلی بن سودا زیاته کړې چې داسې باوري معقول جوازونه شته چې ترې معلومیږي په افغانستان کې جنگي او د بشر پر ضد جرمونه سره ضد شوي دي، خو اغلی بن سودا په مشخصه توګه د چانو نه دی اخیستی چې د چا پر ضد به پلټنې کوي. په بیان کې د بن سودا لخوا ویل شوي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د سر ضد کوي معقولو جوازونو ته په کتو سره به د پلټنو د پیل په موخه د عدالتي اختیار رسمي غوښتنه کوي. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال د جولای نه تر سپتمبر میاشت پورې د خپلو کارکوونکو لخوا 1.3 د مبینه جنسي تیریو پیښې ثبت کړي دي. یادې ادارې تېر ورځ ویلي دي چې په دغو کې نږدې نیمایي هغه پیښې دي چې د ادارې د مهاجرینو څانګې سره کار کوونکي پکې ککړ دي. ویاندي سټیفنی دوجاره خو ویل چې ظاهره خبره ده په دې روانو کړنو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتریس سخت خفه دی. ویاندي سټیفنی زیاته کړه چې په دې نوو 1.3 پیښو کې 19 د ملګرو ملتونو 16 ځواکونه او 12 کې د نورو ولسي ادارو سره کار کوونکي ککړ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د بلستیک میزایل او ایټمي پروګرام په سر د راپورته شوي فشار او د بریازمې آسیا رسمي سفر شروع کولو نه مخکې د یو شواروز د مې لپاره هوایي ریاست ته رسېدلی دی. ښاغلی ټرمپ د واشنگټن ډی سي نه د یوې ورځې د پرواز نه پس په هوایي ریاست کې پرل هاربر هیکم پوځي اډې ته رسېدلی دی. په دغه ریاست کې به هغه د یوې اورېدنې پر مهال په پیسیفیک کې ځای پر ځای امریکایي ځواکونو سره هم ویني. ټرمپ نن د ایشیایي هیوادونو د 12 ورځني سفر پیل د جاپان نه کوي او وروسته به جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلپاین ته هم ځي. د برتانیې د پارلیمان یوې کمیټې د ټولنې د پاڼې ټویټر نه روسره د تړاو لرونکو اکاونټونو تفصیل غوښتی دی. دا غوښتنه ورځې پس له هغې شوې چې امریکا هم د ټولنې د پاڼو چلونکو کمپنیانو نه دا ډول تفصیلات غوښتي دي. د برتانیې د ایوان نمایندګان د کلتور، میډیا، ډیجیټل او لوبو په اړه پارلیماني کمیټه تېره ورځ وویل چې د امریکا د کانګرس د هغو کمیټو لخوا ورکړل شوو معلوماتو د جاج اخیستو نه پس یې دا غوښتنه کړې چې په 2014 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د مبینه روسي لاسوهنې په اړه پلټنې کوي. د یادې کمیټې مشر ډامیان کولنز د ټویټر کمپنۍ مشر جیک ډارسي نه په لیکلي بڼه هغو معلوماتو غوښتنه کړې ده چې د برتانوي سیاست په اړه د روسي اکاونټونو پوسټونو سره تړاو لري. وروستۍ خبر دا چې پس له هغې چې کینډا په 1300 روسانو د مالي بندیزونو ترڅنګ نور بندیزونه هم ولګول، ماسکو ژمنه کړې چې اوټاوا باندې به ځوابي وار کوي. کینډا دغه بندیزونه په 2009 کال کې د هغه روسي وکیل د مرګ په تړاو لګولي دي چې داسې جرمونه یې په ډاګه کړي وو چې د کریمینل لپاره یې ستونزې جوړې کړې وې. تېره ورځ د دغه هیواد د خارجه وزارت لخوا خپور شوي د دې فهرست زیاته برخه هم هغه ده کومه چې په 2012 کال کې د میکنیټسکي قانون د منظورېدو نه پس امریکا ترتیب کړی وو. دا قانون هغو کسانو ته د سزا لپاره جوړ کړل شوی و چې د روسي وکیل سرګی میکنیټسکي مرګ سره چا تړاو لرلو او په لویه پیمانه د ټیکسونو هغو دوکو کې ککړو چې د ښاغلي میکنیټسکي په مرسته رابرسېره کړل شوي وو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر واوریدل. پروانه غړي کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان د سینټ مشر د فاټا ځوانانو ته ډاډ ورکړی چې د خپلې سیمو اصلاحاتو په اړه د سینټ کمیټې غونډه کې به دوی ته هم د خپلو اندېښنو او تجویزونو وړاندې کولو موقع ورکوي. دوی څه ورته وویل؟ بلوچستان حکومت د بلوچو سوالی ډلې مشر ډاکټر اعلی نظر د مېرمنې په ګډون د نورې نیول شوې ښځې او ماشومان خوشي کړي. د بلوچستان حکومت ویان انور الحق کاکړ وایي دا ځکه خوشي کړي چې هغو په ترګري کې مخامخ لاس نه درلود. پوښتنه دا ده که هغو په ترګري کې مخامخ لاس نه درلود نو بیا ولې ونیول؟
د ریاست یو بنیادی حق دی چې د دې څونه اوسېدونکي دي. په دغه اوسېدونکي که په چا باندې شک دی او چې دی ګرفتار او معلومات ځینې وکړي.
او په د غړي په اخره کې درته اونیز پروګرام د نړۍ رنګونه لرو چې په کې به د ځینو نورو معلوماتو تر څنګ د فلمونو په اړه تفصیل درکړو. قبالی سیمو د قبالی سیمو د آئینی انتظامی حیثیت بدلولو په اړه د فاټا مختلفو سیاسي ګوندونو ځوانانو لخوا د سیاسي پارټیانو له مشرانو سره لیده کاته روان دي. په دې لړ کې دوی پرون د پاکستان سینټ مشر رضا ربانی سره ولیدل. رضا ربانی د فاټا ځوانانو ته ډاډ ورکړی چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د سینټ جوړې سوې کمیټې غونډې ته دوی هم ورغواړي چې په کې خپلې اندېښنې او تجویزونه وړاندې کړي. په دې اړه تفصیل له سراج صحیح اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د قبلي سیمو زده کوونکو او ځوانانو یوې جرګې د سینیټر سجاد توري په مشرۍ کې د سینیټ د چیرمین میر زرابانی سره ملاقات وکړو. په ملاقات کې دغه جرګې غوښتنه وکړه چې قبلي سیمې د خیبر پختونخوا کې ورګډې کړې شي، د سپریم کورټ او های کورټ دارې اختیار دي تر فاټه وغځول شي. په کال 2013 په عامه ټول ټاکنو کې په خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې دی ورته چوکۍ ورکړې شي او په ان اف سی ایوارډ کې دی ورته 3% برخه ورکړې شي. په دې موقع د دوی دا هم غوښتنه وه چې په فاټه کې د نوې حلقه بندۍ په سم ډول وکړی شي. مشال ریډیو ته په دې اړه د جرګې یو غړي عبید خان وویل.
په دې کې موږ سینټ چیرمین نه دا التجا وکړه چې ګوره تاسو په پیپل پارټي دور کې مطلب 18 امندمنټ کې تاسو یو غړ کردار ادا کړو، خو موږ دا غواړو چې مطلب څنګه تاسو سینټ چیرمین یې نو تاسو موږ دا سینټ په دې غو باندې ریفورمز باندې والي دا به زموږ لپاره ډېر وسرلی او ان شاء الله کې دې تاسو په تر باندې دا کار زموږ په صحیح طریقه باندې وشي.
په دې موقع د سینټ چیرمین میرا زارباني وویل چې د دوی ګوند لوړان دي هم فټه اصلاحات لپاره ډیر اقدامات کړي او دې لړکی د دوی دریز ډیر واضح او ښکار دی. د نوموړي په وینا چې ډیر زر به د ټول سینټ غونډه رابلی چې پکې به د فټه سینټرانو سره په دې اړه خبرې کوي او د ټول سینټ غونډه کې به دا مسله راپورته کوي چې زر تر زر دا هواره شي او قبایلو ته هم د پاکستان د نورو خلکو غونټې حقونه ورکړي شي. میار زربانی ویل چې دوی هیله لري چې ټول سیاسي ګوندونه ترمنځ به په فټه اصلاحاتو باندې اتفاق وشي. په دې مخانو موړی زیاته کړه چې راتلونکي د ټول سینټ غونډه کې به د قبایلي سیمو زده کوونکي او ځوانان هم رابلي چې هغوی هم په دې کې برخه واخلي. د ذکر ده له دې وړاندې د فټه د ځوانانو جرګې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق او د سفرند وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سره هم لیده کاتک کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان حکومت د بلوچ بلتون پالی وسلوالی ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ میرمن او ماشوم په ګډون دوی نور میرمنې او ماشومان خوشی کړي دي. دا اعلان پرون په کوټه کې د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي د خبرې غونډې پر مهال وکړ. نوموړي وویل چې دا ښځې او ماشومان د اکتوبر په 1.5 نیټه په چمن کې هغه وخت ونیول سو چې کله دوی افغانستان ته د تللو هڅه کوله. نور هله کوټه ایوب ترین راکوي.
د خبره د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میر سرفراز بوکټي تیر ماښام په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړي او ویلي دي چې د پاکستان سرحدي عسکرو د تیر میس په 1.5 نیټه هغه مهال د ډاکټر الله نظر بلوچ د میرمنې ترڅنګ دغه بچان او درې نورې میرمنې نیولې وي. کله چې دوی د ډاکټر الله نظر سره د لیدو لپاره د چمن د لارې و افغانستان ته روان وو، د نوموړي په وینا چې د دې څخه دا څرګند وسوه چې د افغانستان خاوره د ترګرۍ لپاره د پاکستان په ضد کارول کیږي. میر سرفراز بوکټي و خبريالانو ته هغه عکسونه هم وښودل چې کله دوی د پاکستان څخه د افغانستان د پولې په لور روانو. هغه زیاته کړه چې کله دوی ونیول سول نو هغه مهال مش په ګوادر کې وو، خو اعلی وزیر ثنا الله زیري سم د لاسه و امنیتي ادارو ته امر ورکړي چې هغه د دې میرمنو سره د بلوچستان روایتو مطابق سم چلن وکړي.
صوبای
وزیر میر سرفراز بوکټي وای چې کله موږ دغه میرمنې ونیولې او لومړی پلټنې ورسره وسوې نو دغه میرمنې نه هوازي و بلوس ډلو لکه بیلې او بیلپ ته په پیسو رسولو کې ککړې وې، بلکې په ناقانونه توګه و افغانستان ته دا اوښتو هڅه هم کړې وه. خو پر دې برسېره نواب زیري، صوبای حکومت او سکیورټي ادارو دوی د بلوچي روایتو لاندې په ډېر عزت او احترام سره ساتلې وې. د یوې پوښتنې په جواب کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر چې د میرمنو د اغوا خبره وه پروپاګندا وه، ځکه چې دوی د سکیورټي ادارو د لورې نیول سوي وې او نن دغه میرمنې حکومت خوشی کړي او د ډاکټر الله نظر و ورور ته وسپارلې، څوک چې په ډېر عزت او احترام سره د کراچي په لور روان سول. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
بلخ د بلوچستان حکومت وایند نور لک کاکړ وای چې د بلوچستان وسوال مشر ډاکټر نظر مهربان او د نورو نیول سو شوزو زخه پښتنې ګروي چې سوي چې معلومه سوای چې هغه په ترګری کې برای راست یا مخامخ خلاص نه لري د په نزدکه هغه خوش کړل. په دې اړه مو پرون ماځګر د مرکې پر مال انور لک کاکړ وپښتل چې دغه مهرباني بی ګنا دي، بیا حکومت ولي ونیولې؟
د ریاست یو بنیادی حق دی چې د دې څونه اوسیدونکو دي، په دغه اوسیدونکو کې په چا باندې شک دی یو په یو حواله دی یو غیر قانوني حرکت په حواله راشي، دا دغه حق دی چې دوی گرفتار کی وای نسی او معلومات جنو کی او پس له معلوماته کدا ظاهر شي چې د هغه څه په اړه کې څه کردار نه مست نه پېژ دي او کې کردار شته نو د قانون په حواله کې ریاست دغه حق نشي سرندر
کېدای. او بل دا چې کله یعنی چې د دوی ونیول سونو دا معلومه وزي د ډاکټر الله نظر بچان دي او کور والا دي، نو تاسو څنګه وایستي یعنی حکومت دا ویل چې موږ پیژنو نه د دې څوک، نو چې نو معلوم نو دا خو بیا سلګونو خلک په دې سړکونو پر روډونو ګرځي له خلکو سره سوال دادی چې که تاسو ته نو وای معلومه نو دا خو سلګونو کسان دې راځي نو بیا تاسو دوی ولینې؟ ول نه معنا دا دی حکومت خبر ولما
یقینا حکومت یا د حکومتي ادارو چې کوم خلکو دین ول دا غوي شک یقین نو دا معلومات چې دغه شک لري کول د پاره وي چې د دې د دنیا څونه ذمہ دار حکومتونه دي دا غوي طریقه کار دغه وي چې هغوی که یو انسان په یو شک په بنیاد ونیسي چې دا پلانکی دی، نو د هغه ایډینټیټی اسټبلش کولو دپاره څه پروسیجرز دي هغه فالو کوي. نو که دوی خپله په دا پروسیجرز او په دا اعمالو باندې یقین نه لري، لهذا دغه رقم خبرې راپورته کړي دي.
خلک دا وایي، ځکه چې دا وینم ځینې خلک وایي چې په دې باندې ډېره شور او غوغا جوړه سوه، د بشري حقونو سازمانونه خپله بلوڅان راپورته شو، د دوی هغه ګوندونه چې په وسلوالو مبارزه کې نه لري، نو د ډېر فشار وروسته حکومت دې ته مجبوره سو چې دوی ښکاره کړي او دوی معصومه وګرځوي. که دا فشار مه وایي یا دا شور غوغا مه وایي، نو ممکنه ده دوی په غلا درکه کسانو کې تللي وای او سر یې خوړلی وای.
یقینا د دوی سازما دا تمه نشته چې دوی به د حکومت د خیرخواهي او ویل انټینډډ یو جسټس دی داغه به په هغه نیت جواب ورکړي. ظاهر ده دوی به د حکومت د ښه عمل تم یو غلط اړخ ورکړي. نو زه نه یم په حیران د دوی په دغه رنګ خبرو باندې.
یو بل دا چې اوس دوی تاسو خلاص کو، نو دوی سره تاسو څه شرایط یا دوی به څه کوي اوس؟ به چرته ځي؟ څنګه به ځي؟ څه به کوي؟
هغه خپل لور ورور مهر الله سره لاړل. یو شرط شرایط نشته، هغه یو آزاد په دې وخت کې د دې ملک سټیزنشپ لري، چیرې چې خوښه ده ځي اوسي. دا د دوی خپل ذاتي فیصله ده، د دې سره د حکومت یو کار نشته.
او بل تحقیقاتو په دوران کې ځینې داسې اهم معلومات تاسو ته ترلاسه شو چې هغه د وسلوالو په ضد کاروایی یا په نورو معاملاتو کې مرسته وکړای شي که نه؟
فلحال زما نه دی خیال چې دا رنګه معلومات له ما سره شته چې هغه زه پبلیکلی له خلکو سره شیر کړم.
تو د بلوچستان حکومت ویاند ډاکټر ویاند انور الحق کاکړ چې د وسلوال بلوچ تنظیم لیبریشن بلوچستان لیبریشن بلوچ لیبریشن فرنٹ مشر ډاکټر علی نظر د میرمنی او نورو میرمنو د نیولو بیا خوشی کولو ځخه راپورت سو ځینې سوالونو جوابونه وایي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danare ranguna.
Danare heranun ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araune da charshambe aao khali pavraz.
Aure dale maherawai.
تاسو مچالې ډوري د خیبر پښتونخوا حکومت دولسي بجل په نوم یو پروژه پیل کړې ده. د خزانه محکمې لخوا د پیل شوې پروژې مقصد ولسته د زیلو او صوبې د بجټونو په اړه معلومات ورکول دي. د دې پروژې له مخې به له خلکو د پوښتنې هم کېږي چې په راتلونکي بجټ کې د دوی کومې اړتیاوې په پام کې ونیول سي. تفصیل له پېښوره غلام غوس راکوي.
خیبر پښتونخوا کې د مالی اصلاحاتو لپاره د اس ان جی په نوم د پروژې مشر خالد خان وایي د دې نوې ګام مقصد ولسته معلومات ورکول دي چې د صوبې او ضلعو په بجټ کې د هغوی لپاره څه دي او په راروان بجټ کې دوی څه ضروریات لري.
مونږ یو کتابچه چاپ کړه چې هغه ته وایي سټیزن بجټ، یعنی د خلکو بجټ، د ولس بجټ. هغه ورکوټشان کتابچه کې دا ټول چې څو عدد شمار دي، کم چې ډیرو کم خلکو ته پته لګي چې بجټ کې د پاره څه دي. بجټ کې د تعلیم د پاره، د صحت د پاره، د زراعت د پاره، د اوبو د پاره حکومت موږ له څه کړي دي. دویمه خبره هم دادا چې تر روان کال کې په بجټ کې تاسو څه غواړئ. اوس دادا چې هر خار کې په هر سړي سره موبایل دی، نو داسې یو سیستم اوس په ځکیږي لګیا دی چې خلک اغې ته ووایي چې بای دا شیزونه په دې بجټ کې را پکار دي.
دا پروژه د خیبر پښتونخوا د خزانې د محکمې لخوا د برېټانوي مرستندوی ادارې ډی ایف آی ډی په مالی مرسته پیل کړې شوې ده. د خزانې د محکمې یو لوړپوړي چارواکي پهد اکرام قاضي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په پیښور کې د خبریالانو سره د دې پروګرام د شریکولو وروسته به په ولسی کچه هم خلکو ته په دې پروژه آگاهي ورکوي.
نن مونږ خپل سټیزنز بجټ لانچ کبا قاعده دینه پس په مونږ زو ډیسټریکټس ته یونیورسيټیانو ته التبا د چکم د صوبایي بجټ ته هغه مونږ پېښ کوو. هغه نه پس په خلکو رائے اخلو چې دا غي ستحفظات دي بجټ میکینګ پروسس باره کې. نو د دې ارس پرنا کې به مونږ بیا یو ریپورت جوړو چې کم د خلکو رائے دا. فائنانس ډپارټمنټ په ویب سټ باندې تاسو ګیله مانه یا غویل شي، تاسو سره رائے یا غور کول شي. دین علاوه پی ایم آر یو دا د چیف سیکرټری په آفس کې عوام سره د رابطه.
په خیبر پښتونخوا کې د مالی اصلاحاتو لپاره د اس ان جی په نوم د پروژې مشر خالد خان وایي د ولسی بجټ نه علاوه دوی په خیبر پښتونخوا کې په یو شمیر نورو مالی اصلاحاتو هم کار پیل کړی دی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان بارونی چار وزیر د تیر چهارشنبه پرس پارلمان ته په وینا کې ویلي امریکا د خپلو ناکامو یو سیمور پاکستان ګرځوي. د دې مخکې پاکستان د امریکا لخوا په سیمه کې د هند رول په اړه څرګندونې هم رد کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بارونی چار وزیر تیره میاشت د اسلام آباد لنډ سفر کړی و. لاغه راي چې پاکستان له امریکا سره د اړیکو په اړه سخت بیانونه ورکړي دي. آیا دا خبرې تر بیانونو پورې محدود دي او که تر شا نور هم څه شته؟ نورحال ګل ایاس په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تیره میاشت د اسلام آباد سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته د ترهګر ډلو پر ضد نورو ګامونو اخستو خبره کړې وه. د دې وروسته د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف په مختلفو بیانونو او پارلمان ته په وینا کې د امریکا په اړه سخت دریځ خپل کړی دی. نوموړي ویلي وه چې د خپل هیواد قومي ګټو خوندي ساتلو لپاره به هر قسمه ګامونه پورته کوي. په اسلام آباد کې پخواني سفیر رستم شاه مومند وایي چې د بارنو چارو وزیر خبرې تر بیانونو پورې محدود دي.
فکر نه کوم که داسې خبرې د هلته د امریکې په مخ کې کړي. هلته لږ شانتې ماحول تغیر وي او دا دی چې کومې خبرې کوي دا دلته خلکو ته اوري یا اسمبلی کې چې کوم ممبران دي هغې ته خبرې اوریږي چې مونږ دا وکړو مونږ دا وکړو.
رستم شاه مومند زیاته کړه چې پاکستان کوشش کوي چې د امریکا اندېښنې لرې کړي او حقاني شبکې پر ضد عملیاتو کې هم توندي راوستې ده. د امریکا ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو په دې وروستو کې له پاکستانه غوښتي وو چې د حقاني ډلې پر ضد کاروایی وکړي، خو پاکستان وایي چې بې له توپیره د ټولو ډلو پر ضد عملیات کوي. د پاکستان فوج هم په دې دریز ولاړ دی. خو د سیمه ییزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان کې د ولسی حکومت نه زیات فوج د مهمو معاملاتو په اړه واک اختیار لري.
خبر یو چې د پاکستان افغان پالیسی، د پاکستان هند پالیسی او د پاکستان امریکا پالیسی یا دې نه علاوه غټې پالیسیانې که چین نه روزمره کړي، هغه چې د هغه سیاسي حکومت نه جوړوي ضولت نه، بلکې هغه چې د سرلښکر چې دی د هغه په سربراهۍ کې کور کمانډرانو میټینګ او دې قسمه خبرو کې جوړېږي. نو لګي دا چې کوم حکومت دا وخت سیاسي دی د دې پوره کنټرول هم نه ښکاري، دا مشکل کې هم ښکاري. ورېجې نواز شریف صاحب نهله شوی دی او باقي باندې هم پرېشر دی.
ډاکټر سرفراز زیاته کړه چې په موجوده حالاتو کې به هغه څه کیږي چې فوج غواړي، خو د سیمه ییزو چارو پوه او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې هر یو هیواد حق لري چې خپل دفاع لپاره بیان ورکړي، خو ځینې بیان ورکولو سره حالات ښه کیږي نه بلکې خرابیږي.
زموږ وزیر خارجه چې څه وایي هغه تر ډېره حده پورې ورسره بزدا وایم چې ډېر خلک به په هغه کې ملګري وي. هغه نه تاسې امریکې ته بدرد د وینا خبره کوي، بلکې په خپل ملک کې هم ګوتې غځولې دي چې چرته څه پرابلم دی. مشهوره خبره چې وکړه امریکا کې هم کړي وه، دلته هم ویلي وو چې مونږ ته هم په کار ده چې خپل کور ټیک کړو. نو دارنګه خبره دلته بیا چا نه وه کړې، دا هم ډېره غټه معنا لري.
که څه هم د خواجه آصف وروستي بیانونه د پاکستان د اوږدمهاله پالیسۍ څرګندونه کوي، خو تېره میاشت په امریکا کې د یوې غونډې پر مهال نوموړي ویلي ول چې دوی ته خپل کورنۍ حالات سمول پکار دي.
ګل ایاس د پاکستان د نړیوال سفارت کې په پاکستان کې د بلا امتیاز حساب خبره د فوج او عدلیه په شمول ټولو پارلماني ګوندونو رد کړي، خو باید یو داسې قانون نه جوړ شي چې د هر چا احتساب پکې وسی. مجید بابر لنډیز راکوي.
ډان روسپانی په خپل یو اداریه کې لیکلي دي چې د پوځ او عدلیه په شمول د پاکستان ټولو پارلماني ګوندونو د احتساب نوی قانون رد کړی چې ورسره هیلو تازر برسېدلې ده چې له مخې د یو شان احتسابي مکانیزم خبره کېده. د ورسپانې په خبره کېدی شي دا متفق دریز وي، خو دا سمه خبره نه ده. د ادارې په خبره د احتساب په دغه قانون کې د سیول چارواکو نه علاوه د پوځ او عدلیې د شاملولو په اړه دوه اعتراضونه کیږي. یو دا چې دغه ادارو کې د احتساب خپل نظام شتون لري چې دا محال عملی دی، او بل دا چې د دغه نوي قانون په دایره کې د سیاستوالو نه علاوه دغه ادارې راوستل به سیاسي اغیز ولري، او که چېرې د دې نوي احتسابي مکانیزم غلط استعمال وشو نو په دواړو ادارو کې سیاسي مداخله زیاتېدای شي. خو بهرحال دغه دواړه صورتونه پورا یا د قبلولو وړ نه دي. د ادارې په خبره د پوز او د دننه د احتساب نظام دومره موثر نه دی څومره چې په کار دی، او د دې بنیادي مقصد په ولسي ادارو کې ځای پر ځای د کارکوونکو جانچ پړتال کولو لپاره یو آزاد او خپلواکه اداره جوړول دي. نو په کار دا د سیاسي اغیز ستونزه په سر کې حل کړل شي. د ورځپاڼې په خبره له بده مرغه پارلیمان خپله نورو ادارو له دا موقعه ورکړه چې د احتساب د نوي قانون د دایرې اختیار نه ځان بهر وساتي. په کار دا چې کلونه مخکې د دې ستونزې د پیپلز ګوند په اتحادي حکومت کې او اوس د مسلم لیگ نواز ګوند په حکومت کې حل راوستل شوی وی. اداریه کې راغلي چې ټولو واکمنو پاتې شوو خواوو دغه موضوع بغیر د څه جواز نه اوږده کړه، او تحریک انصاف د احتساب د وفاقي قانون د پیاوړتیا پر ځای په دې موضوع لارو کوڅو کې سیاست شروع کړو.
دا د ډان ورځپاڼې ستاسو نیمګړې واورېده. د وخت کمیله وجه اوس یو بل رپورټ ترازو په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د جنگ بېکراري او د کار د فشار له کبله د ټولنې د نورو غړو پر رنګ خبرارانو اغېزمن شوي دي، د بېلابېلو ذهني ناروغیو ښکار شوي دي. په دې موضوع شاهین بودری په پېښور کې د ذهني رنځونو د متخصص ډاکټر افتخار حسین سره خبرې کړې دي، راځي ورته وښو.
ډاکټر صاحب، تاسو د جرنلستانو په خیبر پښتونخوا کې چې کوم خبریالان دي، کوم صحافیان دي، داغي په حواله باندې خپل یو څېړنه کړې ده، یو راپور هم جوړ کړی دی. په جرنلستانو کې کوم ذهني رنځونه دي او داغي وجه څه ده؟
بالکل جی، زه خو دا غنم چوم کې د زیات ایکسپوز وی ټراما ده.
ها جی،
او ټراما یو دای چې ډایرکټ ویټنس چې سره لکه یې باندې به جوړي یو دای چې چا نه واوري یا دادا چتی دی ګورینو دی خو ډایرکټ ویټنسي ایکسپوزر دی کیږي نو دی کې وګورم چې هغه انزایټي ډیسارډر د هم کافی دی، دا چې کوم ډیپریشن څه هم کافی دی، نو دی وجه سره د دې اکثر خوب د سر دی ځان برومیزام وغیرہ بولن خوري، باز پکې سموکینګ هم کوي، باز پکې هیشم استعمالوي، باز پکې ډرینکر استعمالوي. نو دا لکه د دې چون کې پروفیشنل دی کې هیزر دی، پروفیشنل ریسک دی. نو دا لکه د دې دا کار ډیر زیات ګرام دی، او دې لا هم دا سي په کار د چې یا د خپل اسوسییشن یا ګورنمنت طرف نه یا د دې اسوسییشن نو دې له هم ټایم په ټایم کونسلنګ په کار دی چې دې له کونسلنګ سرویسز پرووایډ شي.
ها جی،
دی بریفینګ کې دی او ډیر د روکلو کې یو کوشش نیچې دی نه راوتلو کې غوښتل مدد کوي.
جی،
نو دا هم لکه ډیر ضروري دی.
جی جی،
تاسو خبرو شو کنه دا ډیر امپورټنت دی چې دا یې لاته شي.
جی،
نو مطلب دی چې یعنی ارینجمنت په کار دی د کونسلینګ ټایم په
ځای. صحیح،
دا خبریالانو د ذهني حالت په اړه باندې د پېښور د نفسیاتو ډاکټر می افتخار حسین اوس شین بورنی خبرې سره کولی. د خبري ایجنسی د تیرا راجکال کډوال شکایت کوي چې تیر کال د سندو اسناد ورکړل شوی او راشنه مور پسې بند شوی، خو تر اوسه خپل سیمه ته د تلو اجازه نه ورکول کېږي. دوی وايي باید حکومت سیمه زر تر زره پاک وګرځوي او د دوی د سندو عمل پیل کړي. د مشال ډو خبریال فرهاد چینواری رپورټ راکړي.
د خیبر جنسی د تیرا رجګال نه به کور شوی خلک وایي چې حکومت او امدادي ادارو کال وړاندې د دوی رجستریشن مکمل کړی او د ستنېدو فارمونه ورکړي، خو تر اوسه د دوی د ستنېدو عمل شروع نشو او د دغه فارمونو ډکولو سره د دوی میاشتنی راشن هم بند شو. د تیرا رجګال یو کډوال مینه بادشاه کوکی خیل مشال ریډیو ته خپل مشکلات صدا سے بیانوي.
د مونږ لا یې کډونه کړي خو نن د واپسې څه پته لګیږي و نو شو عمل کو نو یې چکم د مونږ هم یم رشن بند کړه او بار چکم د مونږ تیرو کې ډیره بودی ورونی ډیره قیمتي قیمتي بودی ا چکم د ورونه شوی مونږ ته 4 لک روپیا خیلې عام لې واپسې نه پس و خی خو هغه 4 لک روپیا باندې مونږ چکم د یو مملي کوټم نه جوړیږي.
د تیرا رجګال یو بلتن سید رحمان کو خیل وای
و دا کم نه چکم د مونږ واپسې خبره او واپسې خبره د مونږ حل کړی شي کا وطن د مونږ سوپای نو په کور د چ مونږ خبره حل شي. دلته خو زمونږ دا لاس وو دولس کال اوس چې کوم دلته وو دی پیو او رسنه مې مونږ نه چوي او ژوند خو ډېر مشکل څه ده کای چې خو کوټې مستای نه او بدا څنګه کې وسیګو چې څوک پتام بونه کوي او څوک هم خپل خپلون سره وسیګو.
د قبایل سیمو د قدرتې فتونو د تنظیم ادارې اف ډی ایم او چارواکي عادل ظهور وای چې مونږ د تیرا راجګال کډوالو د ستنې دو اسناد مکمل کړي دي، خو شکل د خیبر تنظیمي چارواکي د غسیمه پاک وګرځوي او مونږ ته امر راکړي نو بیا به دستنېدو بندوبست وکړو او چې کله هم کډوال دستنېدو فارمونه ډکړي نو راشن یې ورسره ضرور بندېږي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې هلته امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد د خیبر فور په نامه پوځي عملیات سرته رسولي دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او سم دولسمه بجې سوي د میجد بابر به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پاکستان د سینیټ چیرمن میار دربانی ویلي دي چې د قبایلي سیمو په اړه جوړ شوې کمیټو کې به د فاټا ځوانانو ته هم بلنه ورکوي. هغه دربانی دا خبره تیره ورځ په اسلام آباد کې د فاټا د زده کوونکو د سازمان غړي او سره د سینیټر سجاد حسین توري په مشرۍ کې د ملاقات پر مهال وکړه. د بلوچستان وزیر داخله سرفراز بوکټه وایي چې د بلتون غوښتونکو ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر میرمن او د کورنۍ ښځې خوشی کړي دي. په هیګ کې د نړیوالو جرمونو د عدالت د استغاثي مشري وکیل ویلي دي چې هغه به په افغانستان کې د شو جنگي جرمونو په اړه د پلټنو په رسمي توګه د شروع کولو د اجازت غوښتنه کوي. تېر ورځ د فاتو بن سودا لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې ممکنه ده دغو جنگي جرمونو کې امریکایي ځواکونه هم شامل وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د بیلسټک میزایل او ایټمي پروګرام په سر د راپورته شوي فشار او د بري اعظمي آسیا رسمي سفر شروع کولو نه مخکې د یو شواروز د مې لپاره هوایي ریاست ته رسېدلی دی. ملګري ملتونه وایي چې د روان کال د جولای نه تر سپتمبر میاشت پورې د خپلو کارکوونکو لخوا یو دیرش د مبینه جنسي تیریو پیښې ثبت کړي دي. یادې ادارې تېر ورځ ویلي دي چې په دغو کې نږدې نیمایي هغه پیښې دي چې د ادارې د مهاجرینو څانګې سره کارکوونکي پکې ککړي دي. د برتانیې د پارلیمان یوې کمیټې د ټولنې د پاڼې ټویټر نه روس سره د تړاو لرونکو اکاونټونو تفصیل غوښتی دی. دا غوښتنه څو ورځې پس له هغې شوې چې امریکا هم د ټولنې د پاڼو چلوونکو کمپنیانو نه دا ډول تفصیلات غوښتي دي.
دا خبرونو لنډیز مله مجید بابر واوریدل او د پاکستان مطبوعاتو ته نن په اسلام آباد کې احمد الله کتنه کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د سرشمیرنې نتیجو پر وړاندې کې په نوې حلقه بندیانو د پارلماني لیډرانو په غونډه کې د اتفاق ورستو مسوده د منځوري لپاره زیارت پورس قامي سملي ته وړاندې کړې شو. خود پیپلز ګوند او ام کیو ام پارلماني لیډرانو لخوا د اعتراضاتو ورستو مسوده منځوره نه کړې شو. ورسپانه لیکي چې الیکشن کمیشن د 13 میاشتو راهسي حکومت نه غوښتنه کوي چې د نوې حلقه بندیانو آئینی تقاضي پوره کولو لپاره کله 10 نومبر نه وړاندې د قانون سازي عمل پوره نه کړې شو نو په خپل وخت به انتخابات کول مشکل شي. ورسپانه په اخیری کلی کې چې حکومت له پکار دي چې د ټولو ګوندونو اعتراضات د زر تر زر لری کړي او سیاسي مشرولي دي انتخابات په خپل وخت کولو لپاره د مفاهمت نه کار واخلي او د غیر ضروري مزاحمت نه ډډه وکړي ځکه چې د انتخاباتو ځنډول د جمهوریت عمل تسلسل په خطر کې اچولې شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې وفاقي حکومت د الیکشن کمیشن د غوښتنې طرف ته توجه ورکړي چې د سرشمیرنې وروسته راتلونکي انتخابات د نوې حلقه بندیانو نه په غیر ممکن نه دي. نو حکومت له پکار دي چې د نوې حلقه بندیانو لپاره چې کوم آئینی ترمیمی بل قامي سملی ته منځوري لپاره وړاندې کړي نو په حقي د ټولو ګوندونو اندېښنې لري کړي. ورسپانه لیکي چې پارلماني لیډرانو له هم پکار وو چې نوې حلقه بندیانو لړکې کوم غونډه شوي وانه په حقي کې د خپل اندېښنې راپورته کړي وي. نایبات ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې پاکستان هر ورځ 1 لک بیرل تیل پیدا کوونکې ملک جوړ شو. ورسپانه لیکي چې د ماهرینو په وینا چې په پاکستان کې د تیل او ګیس لوی ذخیرې موجود دي نو ضرورت د دې خبرې ده چې د دې ذخیرو نه تیل او ګیس راوستو لپاره کوټلې منصوبه بندي پکار ده چې د ملک نه د تیل او ګیس کموالی خاتمه وشي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت د تیل او ګیس پیداوار زیات کړي نو سره به نه صرف بجلی ارزانه شي بلکې د ګیس نرخ به هم راکم شي. د سره سره اولس ته به اسانتیاوې ترلاسه شي او د مختلفو شیانو نرخونه به هم راکم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خر شګړې داري یوسف په افغانستان کې 50 کالو څخه د کم عمره هغو ماشومانو کلنۍ مړینې شمېر خپور کړی چې له حیضې مړه کېږي. دا روایي که څه هم په دې لړ کې لږ څه کمی راغلی دی خو بیا هم په دغه هیواد کې په زیات شمېر کې ماشومان د ناروغۍ له امله مري. بلخوا واشنگټن پوسټ اوسپانې د نیویارک برید په تناسر کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې هلو ځلو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملک عامر ساده وروي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې اداره یونیسف لیکي چې که څه هم په افغانستان کې هر کال د حیضې له امله د ماشومانو د مړینې په شمیر کې په اول ځل کمی راغلی دی چې مخکې 10,000 وو، خو اوس هم هلته له ناروغۍ هر ورځ 26 ماشومان مړه کیږي. د یونیسف په خبره دغه شمیر اوس 9,500 دی چې د 50 کالونه کم عمره ماشومانو د مړینې د سالانه شمیر 12% برخه جوړیږي. په افغانستان کې د حیضې له مرض سره تړلې خطر نور هم سیوا شي چې دغه هیواد کې وار له مخه 1.2 میلیون ماشومان د خوراک له کمی سره مخامخ دي او 40% یې سمه وده نه کوي. د ادارې په خبره د صحت غیر مناسب انتظام او د خوراک د کمی له امله هلته ماشومان په اسانه د حیضې له وایرسه متاثره کیدی شي چې له امله د هغو ماشومانو صحت ته نور نقصان رسي چې له مخکنی خوراک سم نه وي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د اکتوبر پر 1.5 په نیویارک کې د یو سړي لخوا د موټر لالارې ترسره شوی برید یو داسې پیښه ده چې په کار نه ده عمومي نتیجو ته رسیدل شي. رسپانه لیکي د افغانستان او شام په شان سیمو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف پوځي جګړې سخت دي، خو دا هغه څه دي چې امریکا او ملګري هیوادونه یې حامیان دي. رسپانه لیکي د نړۍ د یو شمېر طاقتورو هیوادونو پوځي ځواکونه د یوې وړې ګوریلا ډلې خلاف جنګیږي، خو بلخوا د اسلامي دولت وسله والې ډلې نظریاتي چیلنج ته پام وړ دی. داعش او نورې وسله والې ډلې د خپلې نظریې په خپرولو، د ځوانانو د برتي کولو او خپل نفوذ په پراخولو کې کامیابې شوې دي. رسپانه لیکي د غربي هیوادونو توجه د غډلې ته ګرځېدلې ده، خو د تندروي د ودې نوې سیمې د منځني، جنوبي او جنوب مشرقي ایشیا هغه مسلمان هیوادونه دي چې په یو وخت کې منځلارې ټولنې پاتې شوې دي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ملي حامر ساده وړاندې کړل. کناډا د جمعې په ورځ پر 13 روسي چارواکو مالي بندیزونه لګولي. د کناډا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه په 2009 کال کې د یوې روسي وکیل سرګی مګنستکی د وشل کېدو او د هغه له خوا د فشار سو جرمنیو په قضیه پورې اړه لري. ماسکو تر دې مخکې کناډا ته خبرداري ورکړی وو چې که په روسي چارواکو یې بندیزونه ولګول نو روس ورته ګام پورته کړي. رضوان مراد د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورټ وړاندې کوي.
په هغه د شوروسي چارواکو کې چې کاناډا پر مالی بندیزونه ایران کړل، د روسیې د تحقیقاتي کمیټې مشر الکساندر باستریکین، د کورنیو چارو د وزارت یو شمېر مقامات او د مالی د ادارې ځینې مسؤلان شامل دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي په روسي چارواکو دا مالی بندیزونه په روسیه کې په 2009 کال کې په زندان کې د مړ شوي وکیل سرګی مګنیتسکی او د هغه لخوا د هغه جرمونو د افشا کېدو قضیه سره تړاو لري چې کرملن ته منسوب شوی دی. د کاناډا لخوا په روسي وګړو د بندیزونو دالس هغې ته ورته دی چې امریکا په 2012 کال کې د مګنیتسکی د قضیې په تړاو خپور کړی و. مګنیتسکی د امریکایي کاناډایي پانګوال ویلیام براوډر لخوا استخدام شوی و او وروسته له هغې د مسکو په زندان کې عمر چې روسیې نوموړی د 230 میلیونه ډالرو د مالی فساد په قضیه کې چې پخپله د رسوا کړې وه تورن کړ. روسیې له خپل لوري کاناډایي امریکایي پانګوال براوډر په مالی جرمونو تورن کړ او له امریکایي وغوښتل چې محکمې ته د هغه پر اخکلو کې مرسته وکړي، خو واشنگټن د مسکو دا غوښتنه له پامه وغورځوله. کاناډا تر دې مخکې د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق له امله پر مسکو بندیزونه لګولي دي. روسیې په وار وار کاناډا ته خبرداری ورکړو چې که په روسي چارواکو بندیزونه ولګول نو مسکو به ورته ګام پورته کړي.
رضوان مراد د رضوان مراد یو بل رپورټ هم اورو. هغه دا چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن وایي د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا په افغانستان کې د جنګي جرمونو د اداو څېړل مهم دي. د دې کمیشن یو لوړپوړي چارواکي مشال ریډیو ته وویل د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنې په افغانستان کې د معافیت کلچر په پای ته رسولو کې مرسته کولی شي. د هیګ د جرمونو د نړیوال محکمې څارنوالۍ د جمعې پر ورځ په افغانستان کې د جنګي جرمونو د اداد څېړلو غوښتنه وکړه، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې جګړه ده، د څېړنې او تحقیقات ممکن نه دي. رضوان مراد ته به غوښتو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې که د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جنګي جرمونو د اداو په اړه تحقیقات وکړي نو دا به د ثواب ورکولو لپاره زمینه برابره او د مافیات کلتور ختم کړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایی مشر محمد موسی محمودی د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل د جرمونو نړیواله محکمه هغه مهال د دې محکمې په کوم غړي هیواد کې تحقیقات او څېړنه کوي چې هلته ډېر جدي جرمونه شوی وی دی وی هغه اقدامات چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې کوي د جواب ویلو او مافیت د کلتور د خاتمې لپاره مهم دي. لبده مرخه په افغانستان کې د جرمونو شاهدان یو. داعش او طالبان په ورځنی ډول بشریت ضد او جنگي جرمونه کوي، نو دې ته په پام د جرمونو د نړیواله محکمې حضور او یا لیوالتیا کولای شي لږ تر لږه مخنیوی وکړي. دا د هغو کسانو او طرحانو پر ضد اقداماتو کې مرسته کولای شي چې په دې جرمونو کې لاس لري. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالې فاتو بنسودا د جمعې پر ورځ په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ادعاو د څړلو غوښتنه وکړه.
In due course, I will file my request for judicial authorization to open an investigation.
هغه ویل که غوښتنه ومنل شي نو د جنگي جرمونو د هغو ادعاو په اړه به تحقیق وکړي چې د 2003 کال د مئی میاشت له لومړۍ نیټې را په دیخوا په افغانستان کې شوې دي. په همدې حال کې د حقوق چارو یو شمېر کارپوهان وایي لومړی باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لارې چارې وموندل شي ترڅو د جنگي جرمونو د ادعاو د څېړلو لپاره زمینه برابره شي. عبدالشکور دادرس یو له دې کارپوهانو څخه دی.
تحقیق موضوع یو خو آرام فضا غواړي، د تحقیق موضوع یو خو د تحقیق لپاره یو زمینه باید مساعده شي. اوس خو جنگ دی، هر ورځ ویني چې موږ قرباني د ملت قرباني کړی، هر ورځ اقتصادي تخریبات دي. نو څه به دا وي چې وروسته چې دا جنگ ته زموږ دوستان په جهان کښې د جهان ولس ملګري ملتونه د امنیت شورا دغه بینی محکمه لاس سره یو کړي، لومړی دلته سوله منځته راشي او بیا د سولې وروسته دا جنگ تعریف هم شي او بیا نو وکولای شي چې متخطیان د جنگ د معیارو څخه محاکمې ته کش کړي.
جمهوري ریاست تر دې دمه په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ادعاو د څېړلو په اړه د هاګ د محکمې د غوښتنې په باب څه نه دي ویلي. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی شو، نو همدې ته په پام دا محکمه د هغو جنگي جرمونو د ادعاو په اړه تحقیقات نه کوي چې له دې نیټې وړاندې په افغانستان کې شوي دي.
رضوان مراد رپورٹ مورتی. د امریکا ځانګړی ځواک چې کله د پاکستان په پټ آباد کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن وژلو لپاره عملیات ترسره کړ، نو هغه وخت یې د هغه له کوره په زرګونو فایلونه ترلاسه کړي وو چې د امریکا استخباراتي ادارې د 2015 کال راهیسې وخت په وخت پاره کړي. خو د شروع پر ورځ چې کوم دستاویزات پاره کړي دي په هغه کې ځینې مواد رایټرز خبري اجانس په یو لیکنه کې بیان کړي چې اسرار المومندي وړاندې کوي.
رویټرز خبری اجانس لیکي د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے شاوخوا نیم ملیون هغه دستاویزات، تصویرونه او کمپیوټري فایلونه خپاره کړي چې د پاکستان په ابټاباد ښار کې یې د اسامه بن لادن له کوره ترلاسه کړي وو. په دې کې د ماشومانو ویډیوګانې، کارټونان، د امریکا هالیوډ فلمونه او درې ډاکومنټري فلمونه دي چې خپله د اسامه بن لادن په اړه دي. د شروع پر ورځ د سی آی اے پر ویبپاڼه د خپرو شوو معلوماتو تر مخه دغه ویډیوګانې د هغه دستاویزاتو برخه ده چې د 2011 کال د مئی میاشتې په دویمه نیټه د اسامه بن لادن پر کور د حملې دوران له نیول شوي کمپیوټر څخه ترلاسه شوي وو. د 2015 کال وروسته دا څلورم ځل دی چې امریکا د اسامه بن لادن له کوره ترلاسه شوي دستاویزات خپره کړي. د امریکا استخباراتو ادارې ویلي چې اوس هم داسې دستاویزات شته چې له دې کبله نه دي خپاره کړل شوي چې کېدای شي د دوی ملي امنیت ته تاوان ورسوي، او ځینې بیا داسې دي چې امریکایي حکومت یې د خپرولو حق یا کاپی رایټس نه لري. سی آی اے وایي د کومو موادو چې له دوی سره کاپی رایټس نشته په هغو کې څه باندې 40 ویډیوګانې او 40 ډاکومنټري فلمونه دي چې د القاعده د مشر پاړه دي. د سی آی اے مشر ویلی د القاعده دغه خطونه، ویډیوګانې، آډیوګانې یا غږیزه پیغامونه او نور مواد ځکه خپروي چې امریکایي ولس د دغې ترهګر ډلې پر پلانونو او فعالیتونو نور هم خبر شي. نوموړی وایي دوی به په دې لړ کې د خپلو ذمواریو مطابق له امریکایي ولس سره د معلوماتو شریکولو دغه پروګرام جاري ساتي چې دارنګه ملي امنیت یې خوندي شي. د امریکا استخباراتي اداره سی آی اے وایي په ترلاسه شوو دستاویزاتو کې د اسامه بن لادن شخصي مجله او 13,000 دستاویزي فایلونه، شاوخوا 9,000 آډیووي او تصویري فایلونه او څه باندې 10,000 ویډیووي فایلونه شامل دي. سی آی اے ویلي چې په تیر وختونو کې کوم مواد افشا شوي وو له هغې د القاعده او داعش ډلې ترمنځ او په القاعده کې دننه د اختلافاتو او د بن لادن د مرګ پر وخت د دې ترهګرې ډلې پر وړاندې د موجودو مسلو عکاسي کیږي. په دې فایلونو کې د پاکستان دننه د القاعده شبکې په اړه اهم معلومات موجود دي. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا ورته خپاره شوي معلومات په عراق کې د القاعده د تاریخ او په دغه هیواد کې د اتحادي ځواکونو پر ضد د راپورته کیدونکو ممکنه یاغیتوب په اړه اهم ډیر ګټورې خبرې موجودې دي. په دې کې په ځانګړې توګه په دغه سیمه کې د القاعده د پرله پسې زوال او د داعش راپورته کیدو په اړه معلومات دي. د پاکستان دان ورځپاڼه لیکي د امریکا استخباراتي ادارې لخوا هغه خبره شوی دستاویزات چې د اسامه له کوره ترلاسه شوی ښایي چې ایران هم هڅه کړې وه چې د امریکا خلاف له القاعده سره ملاتړ وکړي، خو په تیر وختونو کې ایران دا قسمه تورونه رد کړي دي.
اسرار علم محمد هم له دې سره د پرونی د خبری برخه پای ته رسیدلې ده. خلشمن سره سم وخت را رسیدلې دي د مشال 19 پروگرام د نړۍ رنگونه. په دې پروگرام کې د ساينس ټکنالوژي او فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدای شي. د خبرونی کوربا ګلاز تاسو مخکې موریدل ده، یو ځل بیا یې دراورو.
د مشال 19 پروگرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لپاره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په نړۍ کې په 1970 لسیزه کې خلاته د انسانانو لیږلو بهیر شروع شوی و، او له هغې مودې راهیسې د کائنات نورو ځایونو په اړه معلوماتو لپاره یو شمېر خلایي مشینونه لیږل شوي دي. د دې مقصد لپاره له ځمکې نه 300 کیلومتره بره نړیوال خلایي مرکز جوړ دی او په هغه ځای کې ستورمزلي تجربې کوي. نړیوال خلایي مرکز د امریکا روس پورې محدود نه دی، بلکې د نړۍ نورو هیوادونو ستورمزلي هم په دغه مرکز کې ساينسي تجربې کوي. د نورو ملکونو په شان چین هم په یو خلایي مرکز په خلا کې په 2011 کال کې جوړ کړی و. هغه خلایي مرکز نوم تایګونګ و چې په چینی ژبه کې مطلب یې آسماني محل و. چین په لومړي پړاو کې د مرکز لپاره ضروري سامان لیږلی و، او په 2014 کال کې نورې پرزې هم خلایي مرکز لپاره لیږلې وې. د خلایي مرکز لومړۍ برخې خلا ته لیږل وروسته د چین ستورمزلي هم هغه مرکز ته لیږل شوي ول. له 2011 نه تر 2014 کال پورې هغه خلایي مرکز کې ډېرې زیاتې تجربې هم شوې دي، خو یوه بده خبره مخې ته راغلي چې چین د هغه خلایي مرکز کنټرول د لاسه ورکړی دی. چین په دې لړ کې ملګرو ملتونو ته د هغه مرکز د سپارلو خبره کړې وه. له 2014 کال راهیسې د چین خلایي مرکز مدار ورځ تر بلې وړوکی کېږي، او د ځمکې کشش له وجې لاندې لور ته روانه ده. د هاروارد سینټر فار استروفیزیکس خلایي کارپوه ډاکټر جوناتن مک ډول وایي چې دغه خلایي مرکز ته ډیر نږدې شوی دی. د دوی په خبره کچری دا عمل دوامداره توګه باندې روان وي، نو راتلونکي 2013 کال د اپریل په میاشت پورې به دغه خلایي مرکز په ځمکې په لور سفر نور هم تند کړي او د غورځېدو خطر هم ده. د کارپون په خبره دغه خلایي مرکز څومره ځمکې په لور نږدې کېږي هغه عمره ګیر چاپیر د هوا او دبا هم زیاتېږي، او خلایي مرکز حرارت ورسره هم زیات شي. ځینې ساینسدانان بیا دا وایي چې د چین خلایي مرکز ملبه به په سمندر کې پریوزي، ځکه چې د ځمکې 80% برخه اوبه دي. د سعودي عرب حکومت د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو لوی منصوبې اعلان کړې دي چې تر مخه یې د دوو براعظمو سیمې له یو بل سره تړل دي. د سعودي عرب ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د بحیر احمر ساحلي علاقې کې د 1500 ارب ډالرو په لګښت د یو نوي ښار آبادولو اعلان کړی دی. د دې منصوبې ته نیوم نوم ورکړل شوی دی. دا منصوبه به د حکومتي چوکاټ پرته خپل آزاد حیثیت کې کار کوي، او په دې کې به د حکومت د 1500 ارب ډالرو سرمایه کاری نه زیاته ونډه وي. د نورو ملکونو سرمایه کارې لپاره یو خپلواکه ویلت فنډ هم جوړ کړل شوی دی. دا د سعودي عرب د 2023 کال د ویژن برخه ده. په دې منصوبه کې به په بحیر احمر ډېر لوی پل جوړول کېږي چې مصر، اردن او د افریقا ځینې برخې به له یو بل سره وتړل شي. دا د نړۍ لومړی پروژه ده چې دریو هیوادونو لومړی ځانګړی زون به پکې جوړیږي. د سعودي عرب پلازمېنې ریاض کې نړیوال کانفرنس پر مهال د سعودي عرب ولی عهد د نوي پروژې اعلان وکړ، او ویل چې هیواد یې د نوي دور په لور روان دی. د دې په خبره په نوي ښار کې به د توانایي ضرورتونو لپاره کلین انرژي وي، او په هغه ځای کې به روایتي اقدارو لپاره هیڅ ځای نه وي. دا نوی ښار به د دوبۍ په شان فری زون هم وي. د دې نه مخکې سعودي عرب په بحیر احمر ساحلي علاقې کې په 100 کیلومتره محیط یو نوی سیاحتي ښار د جوړولو منصوبه وړاندې کړې وه. دا نوی منصوبه به په 2 کلونو کې مکملېږي. د سعودي عرب حکومت د بجټ خسارې کمولو لپاره په اخراجاتو کې کمی راوستې دي، او په راتلونکي کال کې د ټیکسونو نوی نظام هم معرفي کوي. د یو نوی تحقیق تر مخه په نړۍ کې په سمندرو کې توندۍ سره تیزاب او شر زیاتی دود له وجې سمندري حیات ته ډیر زیات زیان رسیدلی شي. د جرمني اتو پوهنتونونو له تیرو اتو کالو راهیسې په دې تحقیق کار کوي. په دې تحقیق کې ویل شوي چې د سمندري حیاتو ځینو اقسامو ته به ګټه ورسیږي خو زیاتره به متاثره شي. ساینسدانان په یو خوبو کې د مایانو مثال ورکړ چې مستقبل کې به دغه مایان خپل عمر ته ونه رسیږي ځکه چې د سمندر تیزاب زیاتېدو معنی دی. تحقیق کوونکي وایي چې د کیمیاوي بدلون تابکاري او په ساحلو د ودانو جوړولو له وجې سمندري حیاتو ژوند په خطر کې دی. په دې تحقیق کې 250 ساینسدانانو برخه اخیستې ده. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې فلم جیو سٹارم په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 80 ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هیپی ډیت ڈے دی چې د 55 ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم بلیڈ رنر 2049 دی چې د 200 ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. بل خوا د هند په باکس آفس کې فلم سیکرټ سپر سٹار په لومړي نمبر دی چې د 15 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم گول مال اگین په دویم نمبر دی چې د 100 کروڑ روپو نے زیاد کاروبار کرے دی. دہن کا باکس آفس کی بدریم نمبر فلم شیف تے چھ دشپک کروڑ روپو نے زیاد کاروبار کرے دی. د هالیوډ سینما مشهور اداکار ډینیل ڈے لیویس اخری فلم فینٹم تھریڈ لومړی ټریلر خپور شوی دی. داسې ویل کیږي چې دا د ډینیل اخری فلم دی. په فلمی کیریئر کې ډینیل درې آسکر ایوارډ ګټلی وو. په نوي فلم فینٹم تھریڈ کې د 1950 لسیزې لندن ښودل شوی دی. د دویمې نړیوالې جګړې وروسته لندن کې ژوند څنګه وو او د جامو ډیزاین جوړونکي څنګه سخت ژوند تیر کړی وو. فلم فینٹم تھریڈ به د دسمبر په 25 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
You can sew almost anything into the canvas of a coat. When I was a boy, I started to hide things in the linings of the garments. Things that only I knew were there. Secrets.
Good morning.
Will you have dinner with me?
Yes.
I feel as if I've been looking for you for a very long time. You look beautiful. Things I want to do. Things I simply cannot do without you.
Reynolds has made my dreams come true, and I have given him what he desires most in return. Every piece of me. Why are you not married?
د هالیوډ سینما نوی فلم 12 سترونګ لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار کریس هیمسورت او نور کار کړی دی. دا په رښتینی واقعیت جوړ فلم دی. په فلم کې د هغو دولو څخه ځانو ژوند ښودل شوی چې په افغانستان کې په اسکو سپارو او ځانګړو عملیاتو کې برخه اخیستې وه. په امریکا کې د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونو وروسته د ځانګړي ځواکونو یوه ډله چې پکې 12 پوځیان شامل وو افغانستان ته لیږل شوي ول. په هغه وخت کې امریکایي ځانګړي ځواکونو د شمالي اتحاد عبدالرشید دوستم سره ملګري شوي ول او د طالبانو پر ضد یې غیر روایتي جګړې برخه اخیستې وه. په دې وروستو کې د امریکا استخباراتي ادارې CIA د هغه 200 فوجیانو په اړه معلومات خپاره کړي ول. فلم 12 سترونګ به د راتلونکي 2013 کال د جنوري په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
If we don't take that city, World Trade Center is just the beginning. We're teaming up with the general of the Northern Alliance that we know nothing about. General, you show me exactly where we're going.
Well, what are the mountains? We take horses.
All right, who's ridden before? Anyone?
Summer camp when I was 9.
Spring break, but I was pretty hammered.
Does it have a name? The name?
Great, this will be fun. Well, I won't back down. There's no playbook here. We have to ride it ourselves. No, I won't. I ain't losing one man on this team.
You could stand me up at the gates of hell, but I won't back down.
We're fighting with horsemen against tanks. The greatest weapon in history is this.
There ain't no easy way out.
If you die, that's a letter you and your wife are gonna wish you wrote.
د هندي سینما مشهور ډایرکټر سنجی لیلا بنسالی نوی فلم پدماوتی ټریلر تاسو په دې پروګرام کې اوریدلی مو. په فلم کې مشهور اداکارانو دپیکا پادکون، شاهد کپور او رنویر سنگھ کار کړی دی. دا په تاریخي واقعاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د رانی پدماوتی کیسه ښودل شوې ده. په فلم کې رنویر سنگھ د علاؤالدین خلجی کردار کړی دی. په دې نامه کې سنجی لیلا بنسالی مشهور فلمونو رام لیلا او باجیراو مستانی جوړ کړي ول او د سینما مینوالو ډېر زیات خوښ کړي هم ول. فلم پدماوتی به د دسمبر میاشتې په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. د فلم نوې سندره خپره شوې ده. راځي چې دا لږ شان واورو. هندی سینما مزاحیہ اداکار کپل شرما نوی فلم فرنگی لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیہ فلم دی. کپل شرما په هند کې ډیر زیات مشهور دی. فلم فرنگی بعد نومبر په لسمه نیټه نمایش ته فارو وړاندې کیږي.
مانگے ویرے،
ہاں
مجھے کہانی سننے بنا نیند نہیں آتی.
میں کہانی سناؤں گا تو سو جائے گی؟ یہ نا کہانی ہے انگریزی راج کے اس وقت کی جب سب لوگ ان کے خلاف ایک جٹ ہو رہے تھے سوائے ایک شخص کے، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ انگریز برے نہیں ہیں. اس کا نام تھا منگا.
اوکے، گھر کے کسی سیانے آدمی کو بلا لو.
سیانا ہوں جی میں؟ وہ تو اس دن ایسے بچوں کے ساتھ تھوڑا. زندگی کی ہر دوڑ میں اول، پریوار کا سب سے لائق لاڈلا.
کام دام کچھ کرنا نہیں، سارا دن چڑھتے رہنا بس.
ہاتھوں کا تو پتہ نہیں، پر اس کے پیروں میں جادو تھا. نہیں پیسے نہیں لے سکتے جی، دادی کہتی ہے اس سے شفا چلی جاتی ہے.
کیا تم نوکری کرو گے؟
بندوق ملے گی جی. تو ڈنڈا وغیرہ؟
سج دھج بن ٹھن چلے کدھر، بدلی ہوئی ہے کیسے آج یہ نظر.
اپنی ہی دنیا کا راجکمار تھا وہ، اور ایک دن اسے اپنی راجکماری بھی مل گئی.
راجکماری کون؟ سرگی؟
اسے کہانی سننی ہے؟ چپ چاپ سن.
نینوں سے بڑھ
درنو اوریدونکو، تاسو د امرشا لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.